السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې خبرونه کې و اسرار الله مومن درته خبرونه وړاندې کوي او تکنیکی همکار برا سره جانتن وی. په دې غړی کې به تاسو د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو یعنی فاټا او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورې. دوه اونیز پروګرام روښانه مستقبل او د باختر ستوري هم لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زم همکار اسرار الله مومن دې درته وایي.
د پاکستان پوز مشر په باچا خان پونتون د بریت کوونکو په ګډون د نورو دیالس کسانو د پانسی سزا توسیخ کړي. د پاکستان سیاستوالو پوځي چارواکو هوډ څرګند کړی چې ترهګري به له منځه وړي او د قبایلي سیمو د لوبو یا سپورټس چارواکي وایي د دسمبر له 28مې د امن په نامه د لوبو میله پیلوي. او د خبرونو تفصیل. د پاکستان په وزو مشر په باچا خان پونتون د بریت کوونکو په ګډون د نورو دیالسو کسانو د پانسی سزا توسیخ کړي. د پاکستاني په وزو مطبوعاتي څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه کسان له ترګري سره په تړلو پیښو بې ګناه انسانانو او امنیتي چارواکو په وژنه کې ککړ وو او پر دوی په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول شوې. خبر پاڼه زیاتوي په دې ترګرو کې هغه اهم شامل دي چې د چارسدې په باچا خان پونتون بونیر ناوګي تعلیمي اداره میریټ هوټل او داسې نورو یو شمېر ځایونو باندې په بریدونو کې یې 325 کسان وژلي او 368 یې جوبل کړي. په پاکستان کې د کمیشن پلان له مخې پوځي عدالتونه جوړ کړل شول او دغه عدالتونو یو شمېر وسلوالو ته د مرګ سزاګانې ورکړي. خو په یادو پیښو کې د اکثره وژل شوو کسانو کورنۍ اوس هم د دغه پیښو د آزادانه پلټنو غوښتنه کوي. د پاکستان سیاستوالو او پوځي چارواکو هوډ څرګند کړی چې ترهګري به له منځه وړي. پرون په قومي اسمبلی کې د پېښور آرمي پبلک سکول د دویم تین په مناسبت خپله وینا کې د حکومتي ګوند مسلم لیګ نون غړي خواجه صدر رفیق وویل چې ترهګري یوازې د قوت په کارولو سره نه بلکې له دې سره سم د سیاسي ثبات پر راوستو له منځه تللی شي. د یادې پېښې په مناسبت په پېښور کې جوړې یوې دستوري ته په وینا کې د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویل
جب تک ہم ہر بچے کے خون کا حساب نہیں لے
لیتے نموڑے وای تر سوچ مگ د ہر یو بچی د وینی بدل نوی اخستے تر سوچ مگ ل پاکستان تر گری نوی ختم کڑی نو زمگ ہلی زری بار روان وی مگ بہا سا کو چہ دا جنگ زر تر زر اثر تو ور سوچ پاکستان بیا یو پر امن ہوا چوٹ شی. د 2014 سم کال د دسمبر په 14 د پیښور پر آرمی پبلک سکول په وسلوال بیت کې شو خو یو نیم سل کسان وجل شول چې پکې زیاتره زده کوونکي وو. د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د حکومت لخوا پر راتلونکي کال د سرشمیرنې کولو هرکلی کړی خو له حکومت یې غوښتي چې سرشمیرنه په شفافه توګه ترسره کړي. پرون له رسنیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان خان کاکړ وویل چې د صوبو او وفاق ترمنځ تر ټولو غټه ستونزه د مردم شمارۍ ده او دوی د حکومت لخوا د مردم شمارۍ هرکلی کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړي شوکت یوسفزی اهم پرون له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې تر څو مردم شماري نوي شوي نو تر هغو د وسایلو منصفانه تقسیم نشي کېدی. دا براسې حال کې ده چې پرون د پاکستان حکومت راتلونکي کال د مارچ پر 15 د سرشمیرنې کولو اعلان وکړ. مشال دې ته وګستئ. د افغانستان د کندهار د هوایي ډګر 15 خزینه کارکونکي او د هغو یو موټر چلوونکي نن سهار په یو حمله کې وژل شوی دي. د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک نن مشال ډو سویل چې دا کسان د کندهار خار د څلورم امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د دوو ناڅرګند وسلوالو لخوا وژل شوی دي. کومې ډلې تر دې دمه د برید پړه نه ده منلې. اروپایي ټولنه به په 2010 کال کې د افغان پولیسو د تقویت نوې ماموریت پیل کړي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي پرون مشال ډو سویل چې اروپایي چارواکو دا ژمنه په بروکسل کې د افغانستان د کورنو چارو له وزیر سره په کتنه کې کړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت په 2010 کال کې پیل شو. د دې پروګرام هدف د افغان پولیسو د ظرفیتونو لوړول دي. د شام له حلب ښار څخه د وسلوالو ملکیانو د وتلو بهیر ځنډېدلی. راپورونه وایي د بهیر له اوربند څخه د سرغړاوي له امله درېدلی دی. د شام دولتي ټلویزیون پرون وویل د وسلوالو ملکي وګړو د وتلو کار وروسته تر هغې وځنډېدو چې وسلوال غوښتل له ځان سره قیدیان هم بهر کړي. د امریکا حکومت د اسلامي دولت ډلې یادایش د مشر ابوبکر البغدادي د نیول کېدو یا د هغه د مجرم پیژندو په تړاو د هر ډول موثره معلوماتو د ورکړې په خاطر جایزه دوه برابره کړې ده. د امریکا د مالو چارو وزارت دا جایزه 15 میلیون ډالرو ته پورته کړې. په 2011 کال اکتوبر میاشت کې د بغدادي د نیولو په خاطر دا جایزه 10 میلیون ډالره وه. او د فلمونو یو خبر، د پښتو فلمی نړۍ نامتو ستوری عمر دراز خلیل وفات شوی. د عمر دراز خلیل د کورنۍ غړو نن مشال ډو سویل چې نوموړی به نن د پېښور په فقیر آباد کې خاورو ته سپارل کېږي. عمر دراز چې په یو شمېر پښتو، اردو او پنجابي فلمونو کې یې د ویلن یا بدماش رول کړی، د فالج ناروغۍ له وجې یې بېګا د پېښور په لیډیډنګ هسپتال کې سا ورکړه. او اخیری خبر د سپورټس، د قبایلي سیمو د لوبو یا سپورټس چارواکي وایي د دسمبر له 2 د امن په نامه د لوبو میله پیلوي. د فاټا سپورټس څانګې مشر محمد نواز پر دیړه نن مشال ډو ته وویل
دا چې کوم فاټا گیمز دي د کې به 7 گیمز وي او 15 پکې د فیمیل گیمز دي. د دې فاټا گیمز چې کوم دلته په پېښور کې او په ځنه ایجنسو کې ارنج کړی دي، چې په کومو ایجنسو کې فیسیلیټیز ته دي هغه گیمونه مو الته ارنج کړی دي، او چې په کومو ایجنسو کې څه فیسیلیټیز کمې دي الته مونږ پلیئر نشو اکوموډیټ کولای هغه دلته پېښور کې مونږ ارنج کړی دي.
نواز ته ویل چې د لوبو میلې پرانستې د سوري سعید خبر پښتونخوا گورنر هم را بللې. او تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرینم زمون د همکار اسرار الله مومن نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمون په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر باجوا د 1400 وسلوالو د مرګ سزا منسوري ورکړې. د پاکستان د قومي ګټو شریک کونسل د راتلونکي کال د مارچ په 15 نیټه د سرشمیرنې فیصله کړې ده. د یو هیواد لپاره سرشمیرنه څومره ضروري وي؟
فیسبوک په ذریعه باندې حکومت چلول لپاره پیسې وي، هغه چې تقسیمول غواړي په صوبو کې، د هغې لپاره همدا ډېر ضروري دي چې پتي چې هر صوبه کې څومره تعداد دی خلک، تدې لکه سیاسي اهمیت هم ډېر زیات دی.
په کوټه کې د مورنیو ژبو د اهمیت په اړه غونډه شوې ده.
او موږ د پښتو ژبې په ګټه کې تکرار وکړو، په دا وجه زه ډېر خوشاله یم. موږ غواړو چې موږ ته د خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه راکړل شي.
او نیس پروګرام روښانه مستقبل کې بعد یو زده کوونکي له خولې واورې چې په جاپان کې څنګه د زده کړو موقع ترلاسه کړي.
پروګرام ګلوبل 30 ورته ویلې چې دا خاصر انګلیسي ژبه کې دي، خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې، په جاپاني کې نه وي. روسي ژبه طریقې کار کوي، دا غي په ویب سایټ موجود دي، نو ډېر اسانه طریقې ده.
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورزو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر باجوا د 1400 وسلوالو د مرګ سزا توثیق کړی دی. د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو څانګې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې وسلوالو کې پر آرمی پبلک سکول او باچا خان یونیورسټي برید کوونکي هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
په خور کې دوه کاله وړاندې آرمی پولیسونه کوم نړۍ برید شو، دا غي بیم کالو او دغه مقبن دی. په خور کې آرمی پولیس سکول کې جنرال قمر ندیم باز چې د پوسټ ډاکټر دی هغه ګډون هم کړو. دا غي ورسته بیا د آی سی آر چې کوم بیان جاری شوی خبر پانه تر مخه د پوسټ ډاکټر د 1400 وسلوالو د پنځه حکومت باندې دستخط کړو، کوم چې د دغه خبر پانه په وینا په اسلام آباد میرټ هوټل شان بچا خان یونیورسٹی چار سدا یا کومور ویژن نه اور سرکار کنجین پاره باندې اودین علاوه پرډن جمعات او دا شان تناوګه او بنر کچی تسکون باندې کوم بردنو د دې په یانا دی کې تغه بیا له سوسلو کوم دی دوی پرو کې ککړو او دین ولې شو او دې سره کوم نه وسته او بردی مواتم ولې شو.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان نه تاسو اوریدل چې د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر باجوا د دیارلسو وسلوالو د مرګ سزا تفصیق کړی دی او په دې وسلوالو کې پر آرمی پبلک سکول او باچا خان یونیورسټي باندې برید کوونکي هم شامل دي. او اوس د یو مرکې طرف ته ورسو، په پېښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو په برید کې د ژبل شوو زده کوونکو سازمان غازی فورم مشر اکبر خان وایي په دغه پېښه کې شاوخوا یو نیم سل کسان ژبل شوي هم وو چې زیاتره پکې زده کوونکي وو. دا چې د دې زده کوونکو طبي وضع اوس څنګه ده په دې اړه د مشال لیډیو خبریال اسرار العالم مومند له نوموړي سره مرکه کړې ده. نو راځئ چې وورو چې هغه څه وایي.
دغه الکان چې کوم دا سټوډنټان په دې کې زخمی شوي وو په هغه کې الحمدلله ډېر ښه خو شکر دی اوس جسماني طور باندې خروغ دي، خو ذهني طور باندې اوس هم هغه مطلب صحیح نه دي. ذهني کیفیت چې کوم دی، نفسیاتي کیفیت چې کوم دی، هغه ټیک نه دی. د دې نه علاوه بعض بچي داسې وو چې کوم په دغه واقع کې بالکل ډسفیګر شوي وو. دا او د جسم داسې صحیح سي الوتې وي چې هغه اوس پورې مسلسل دا او آپریشن نه کیږي، بار بار په وقفو وقفو باندې هغه آپریشن کیږي او د هغې د رستوریشن کولو کوشش کیږي. زما خپل زوی په دغه واقع کې چې کوم زخمی شوی و جی، دا هغه اوس یو نیم کال پستا واقع د دسمبر 2014 ده، او په دې 13 اگست کې په دې کال اگست کې ما خپل بچی بیا بوتلو کراچۍ ته هغه خان هسپتال کې. دغه په لاس کې چې کوم دی نو څه نرف چې کوم و څه رنګونه چې کوم دی هغه ځای شوي وو، د هغې د لاسه د هغې نیم لاس چې کوم دی کار نه کول.
اکبر خان صاحب، تاسو وختي خبر وکړه چې ستاسو د زوی لاس چې کوم دی هغه اوس کار نه کوي، په دغه برید کې هغوی هم جوبل شوي وو. نو څه وایي چې د یو پلار په هیڅ باندې په تاسې باندې څه تیریږي اوس؟
بس په حیثیت پلار تاسو زما اندازه دا کولی شي چې زما بچی اوس هم چې د کور نه بهر سډز شي نو دی فرق مخې سره منډه کی او دی رټو کور ټول دروازې دی لاک کی. هغه نفسیاتي چې کوم یاره په دغه ماشومان باندې شوی ده، هغه اوس پورې هم پلاران چې کوم دي مین دي او پلاو پلاران چې کوم دي هغه اوس پورې د هغه درد نه هغه دوچار دي. نو هغه قتل عام، هغه وینا، هغه ظلم، هغه بربریت چې کوم دی هغه دې ذهنونه چې کوم دي په اسانه باندې نه ځي. خدای خبر چې اسانه ټایم به په دې کې لګي. تاسو به یقین کوئ ما خپل بچی زخمی وو، ما خپل بچی نه دي جوړ دي، خو ما هغه مین ده لپاره جوړې دي چې کوم به راتلی وو هلته به بېو شکې دی چا بچی دوه ګولې لګېدلی چا درې ګولې لګېدلی. معصوم بچی وو، د هغو خو څه قصور نه وځي.
په پېښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو په برید کې د ژبل شوو زده کوونکو سازمان غازی فورم مشر اکبر خان مرکه تاسو اورېدله چې زم همکار اسرار العالم مومند ورسره کړې وه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو سره فرایډي ټایمز مجلې پر اتلونکو کال کې د پاکستان د سیاسي حالت په اړه اداریا خبره کړې چې لیکي د پاکستان د پوسټ نوی مشر با د پخانی اغا په سیر لومړی کال د هیواد په سیاست کې ځان خکیل نکړي، خو په 2018 کال کې با د دې هیواد سپریم کورټ خپل زیاتره وخت د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د بهرنیو جایدادونو لرلو پر کیسونو سیړلو تیر کړي. د دې مقالې مهم ټکی احمد شاه اعظم می وړاندې کوي.
ل پاکستان خبریدونکو فرایډي ټایمز مجله په خپل تازه اونې زګانه کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف لری کول لپاره د پوز را پارولو او مداخلت او پلار کوڅو کې تر احتجاج او مظاهرو وروسته اوس بیرته پارلمان او سپریم کورټ را ګرځېدلې دي. خو نوموړی اوس هم دا نه غواړي چې پاکستان مسلم لیگ نن دې خپل حکومتي دوره بشپړ کړي. په اصل کې نوموړی دا اراده لري چې کچیر پارلمان او سپریم کورټ د ده پر خوښه د ده د اهدافو پوره کولو لپاره ورسره ولاړ نه سي، نو دی به هغه هم بدنامه او بې اعتباره کړي. پرخوا پاکستان پیپلز ګوند له وفاقي حکومت سره پر یو شمېر اختلافاتو سربېره د عمران د کوڅو په سیاست کې ورګډ نه سو، او دا ګوند د بلاول بوټو په مشرۍ کې د 2013 کال د انتخاباتو لپاره تیاری نیسي. مجله پر مخ لیکي د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرال قمر جاوید باجوا به د جنرال راحیل شریف په څیر لومړی کال د هیواد په سیاست کې ځان شکیل نه کړي. نوموړي د پوځ په لوړ رتبه چوکیو کې یو شمېر بدلون راوستل. د مجلې په خبره نو دې هر څه ته په کتو دا ویل کېدای سي چې راتلونکي کال به د پوځ او حکومت ترمنځ اړیکې شي وي. مجله په پای کې لیکي په 2018 کال کې به د دې هیواد سپریم کورټ خپل زیاتره وخت وزیر اعظم نواز شریف په ضد د بهرنیو جایدادونو لرلو پر کیسونو څېړلو تیر کړي. چیف جسټس عاقب نثار د خپلې تجربې او زیات وخت تیرولو پر بنیاد دې منصب ته رسېدلی دي. نو نوموړی به د حکومت یا بل چا تر فشار لاندې رانسي، خو عمران باید له ده څخه دا توقع ونه ساتي چې د آئین او قانون په مالولو په بدل کې به د ده د خوش انصاف وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال ریډیو تاسو سره په داسې حال کې چې د پاکستان قومي مفاداتو ګډ کونسل د راتلونکي کال د مارچ په 15 نیټه د سرشمیرنې فیصله کړې ده، ویلي دي چې په ټولو صوبو کې به په یو وخت مردم شماري کیږي. د پېښور یونیورسيټي د شماریاتو څانګې پروفیسر ډاکټر سید محمد عاصم وایي چې د یو هیواد لپاره سرشمیرنه د ولس او وسایلو په اړه د مستندو معلوماتو ترلاسه کول لپاره مهمه وي. د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان سره په خبرو کې د ډاکټر سید عاصم وینا وه چې فاټا له خیبر پختونخوا سره د یو ځای کول لپاره ضروری ده چې لومړی د قبایلي سیمو سرشمیرنه وشي. پروفیسر ډاکټر سید عاصم زیاتوي،
مارن سټیټ د چلول لپاره کوم انفارمیشن پکار وي، کوم اعداد شمار پکار وي، یا کوم اتھینټک لکه معتبر نمبر پکار وي. نو خو موږ سینسس نه راځي کنه، سینسس په ذریعه باندې څومره زمونږ فردر پلاننګ دی. لکه لیټ سے زب مثال ورکم، د دې کوم د حکومت چلول لپاره لکه لیټ سے چې پیسې دي، فنډز دي، هغه چې تقسیمول غواړي په صوبو کې، دا هغه لپاره همدا ډېر ضروري دي چې پتي چې هر صوبې کې څومره تعداد دی خلکو، نمبر ون. او هغه نه علاوه د ټول نه امپورټنت د دې لکه سیاسي اهمیت هم ډېر زیات دی. زموږ چې کوم دا قومي صوبایي سمدې چې کوم دا حلقې جوړیږي، دا هم د سینسس د معلوماتو په بنیاد باندې جوړیږي چې کوم ځای کې څومره خلک اوسي، او دا هغه مطابق بیا دي دا فیصله کوي چېر د دومره خلکو لپاره دومره حلقه چیرې نه ده دا کول پکار دي. نو دا قومي صوبایي سمدې چې د حلقې سوا کیږي، نو دا بغیر د سینسس نه کېدی نشي.
د وسایلو تقسیم هم آیا د دې په مطابق کیږي؟
نو هغه بر خدا ډېر ضروري چې موږ پته لګي چې کم ځای کې څومره خلک اوسي، یا کم صوبه کې څومره اوسي، کم خار کې څومره اوسي، په خار کې بیا مختلف علاقو کې څومره خلک اوسي. نو هغه مطابق بیا هغه موږ د ریسورس الوکیشن وایو هغه ډیسایډ کیږي.
آیا په پاکستان کې کم موجوده د وسایلو تقسیم دی، نو آیا کم صوبې چې مستحق دي یا حق لري ورته ورسي؟
که تاسو وګورئ کاغذ په اعتبار سره خو ورته دا ویلي چې رسي کنه، خو لکه عملي طور باندې د صوبو شکایت شته چې لکه موږ ته هغه دغه نه ملاویږي کوم چې زمونږ جایز حق دی. او تاسو لکه دا ګوره چې اکثر زمونږ صوبه شوه پښتونخوا شوه بلوچستان شوه سند ایون هغې دا همیشه شکایت کوي د وفاق نه چې یاره موږ ته د خپل هغه جایز حصه هم نه ملاویږي. اوریجنل فارمولې مطابق خو دا سیستیک دی، خو لکه وروسته پکې بیا سیاسي ضروریات راشي کنه، دا سیاسي بنیاد باندې بیا پکې چې کوم داوی جایز حصه یې نه وته نه ملاویږي.
او د فاټا په حق له وسوای چې آیا الته هم د سرشمیرنې ضرورت شته؟
نن سبا تاسو به اوریدلي خبرې کیږي چې دا فاټا مستقبل موږ څه فیصله وکړو، لکه پښتونخوا کې زم کو او کنه بل صوبه ته جوړ کو. نو لکه د نور نه علاوه دا هم ډېر ضروري ده چې تاسو د سینسس چې کوم د عمل دا غیته اکسټینډ کړئ چې التم پته ولګي چې په هر فاټا مکمل سائز سمر دے سمر خلق دی بیا پہر ایجنسی کی سمر دی نو کتا سو مستقبل کے اگے پاس پلاننگ کوے یا وات سہولیات ور کول غواڑے نو دا اگے پر ہم بالکل لا سیم ائیڈیا دا کم چتا سو عام سبو دا پارا یا دا خارون دا پر سوچ کرے نو لگا کتا سو داس نشی کولے چے کتا سو پاکستان نو سور پر یوشن سوچ وی دا فاٹا دا پر بلشن سوچ وی
تاسو د پیښور یونیورسټي د شماریاتو څانګې پروفیسر ډاکټر سید محمد عاصم مرکا اوریدله چې زم همکارې رابعه اکرم خان ورسره کړې وه.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې دې نشم درته مې ډېر وژړل و مې بخښه
خلکو خوشی کړي. دغه پخوانی او اوسنۍ سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګرې کې له هارون باچا سره.
هر گل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجه. مشال ریډیو تاسو ته په بلوچستان کې ځینې زده کوونکي وايي باید د پښتون میشتو سیمو په سکولونو کې په مورنۍ ژبه تعلیم پیل شي چې دا شان پښتانه هم د تعلیم په برخه کې پر مخ ولاړ شي. زده کوونکو دا خبره پرون د کوټې په پښتو اکیډمۍ کې د مورنیو ژبو اهمیت په اړه د یوې غونډې پر مهال کړې ده چې تفصیل درته ایوب ترین وړاندې کوي.
د پښتو اکیډمۍ کوټې په ودانۍ کې ابتدایي تعلیم په مورنۍ ژبه کې ګټه او کتاوان تر عنوان لاندې د بیلابیلو کالجونو او ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د ویناګانو یوه سیالي وسوه. زیاتره وینا کوونکو پر دې خبره زور ورکړی چې حکومت دې په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکولو پریکړه وکړي. په دې ترڅ کې د لورلای کالج زده کوونکی نسیمه محمد اکرم راته وویل
د دې پروګرام کې مخبل سپیچ خپل تقریر ما په پښتو ژبه کې وکړ. زه ډیره خوشاله یم چې ما په پښتو ژبه کې تقریر وکړ. بیخي زیاته زه خوشاله یم او ما د پښتو ژبې په ګټه کې تقریر وکړ. په دا وجه زه ډیره خوشاله یم. موږ غواړو چې موږ ته د خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه راکړل شي. موږ چې په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه ډیره اسانه ده او د دې سره ماشومان د هر څه مبارزه کولی شي او د ډیر ترقی کولی شي. ډیر د کچیر موږ ته په خپل ژبه نو انشاءالله موږ به د نړۍ د طاقتور ملکونو سره یو ځای ودرېدل شو.
فرشته محمد نسیم وایي چې دی په اول ځل په پښتو ژبه کې تقریر کړی دی.
نن ما په پښتو کې اول واری تقریر وکړ. زه ډېر خوشاله یم چې ما خپل په مورنۍ ژبه تقریر وکړ. ولې چې د زموږ لپاره داسې نوې ماحول نوې ځای چې موږ خپل په مورنۍ ژبه تقریر کړی وو. درمخه چې دی په انګریزي او په اردو مو ډېر چې دی تقریر نه کړی و. ځکه چې د پښتو تجربه مو نه درلوده. د اوس هم د پښتو تقریر چې مو کوي د پښتو تجربه مو حاصل کړې. د پښتو تقریرونه څنګه کیږي او دا زما مطلب دا چې موږ ته د تعلیم موږ په مورنۍ ژبه راکړي. ځکه چې موږ خپل په مورنۍ ژبه ډېر ژر زده کوی سو. په نور ژبه باندې زده کول ډېر ګران ده.
د ګورمنټ ګرلز ډیګري کالج کینټ زده کوونکي نغمه ترین بیا وایي که په مورنۍ ژبه کې تعلیم راکول سوی وای نو دومره به شاته نه وای پاتې سوی.
ما په خیال مورنۍ ژبه ګټه لري. که موږ ته مورنۍ ژبه سبق راکول کېدی نن په موږ د اعلی شنو اور دا ما په ډېر شان خبره اوس نن موږ لري رالو اور اول وار ما په ژوند کې خپل مورنۍ ژبه تقریر کړی ده. موږ مطالبه اوس ده چې موږ د مورنۍ ژبه پښتو پر وایس یو ګام واخی ده اور دغه ترقی ته پر حکومت موږ خامخا یو مرسته وکړي.
د کوټې د پونتون د پښتو څانګې د استاد ډاکټر برکت شاه ویناوه چې د کامی مبارز باچا خان د انګریز څخه اول غوښتنه هم په مورنۍ ژبه کې د تعلیم و.
د باچا خان چې کوم اوله مبارزه ده د آزاد سکولونو د آزاد ښوونځیو د پرانستلو یا د خلاصولو هغه خالي دغه ولا د دو او د انګریز په سکول کې فرق دغه و چې د په سکول کې پښتو شو. انګریز سامراج د هغه وخت کوم پولیټیکل ایجنټ و یا دغه هغه ول نه دا ستا سکول به ته بندې ته بس دا کښنه بر عزیز ما سکول د د غشتنه د د وینا دا ول چې ستا په سکول کې ته هغه ته چې کوم شی ته د هغه ذهن سازی کوي ذهن څنګه جوړه د کردار څنګه جوړه هغه بنیادی طور ته په هغه پښتانه کې دننه یو غیر پښتون تخلیق کوي او زه دا غواړم چې زه په د پښتانه کې دننه یو پرامنه یو بازوک او مهذب پښتون په د پښتانه کې دننه تخلیق کړم.
پر دې مهال د پښتو اکیډمي مشر سید محمد عارف او صوبای وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزي هم د مورنۍ ژبو پر اهمیت رڼا واچوله. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو تاسو اوري اوریدونکو سورتو د یو بل رپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا په شانګلا ضلع کې د نوبل امن جایزه ګټونکي ملالی یوسف سی پلار ضیاءالدین یوسف سی یو سکول ته فرنیچر ورکړ دی. ضیاءالدین یوسف سی چې سور سی وړاندې کم سکول ته کرسیانې او میزونه ورکړي دي. په دغه سکول کې د په ماشومتوب کې پخپله هم سبق ویلی او په دې ګام د سکول ماشومانو استادانو د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
دغه د ضلع شنګلې کوسکانا سلورو کوټو پرائمري سکول دی چې څلوېښت کاله وړاندې پکې د امن نوبل انعام ترلاسه کوونکي ملاله یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی زده کړې شروع کړې وې. په دې نوي وخت کې هم په سکول کې په سلګونو ماشومانو په ځمکه خورېدلو ټاټونو زده کړې کولې. دغه ماشومانو ته ضیاءالدین یوسفزی د ناستې لپاره ډسکونه ورکړل. په دا اړه د سکول یو مشر استاد عمر خطاب وایي د سکول یو ګلالۍ ماشومه نادیا چې پاتنا جمعات کې زده کړې کوي وایي دغه ډسکونو ته ډېره خوشحاله یم او دې نه وړاندې به راته ډېرې ستونزې وې. د سکول یو بل استاد مبارک حسین زیاتوي چې اوس د نوي ډسکونو راتلو سره زده کوونکي لا په مینه زده کړو ته راځي. د پاکستان دولت سره دومره رقم نشته چې هر سکول ته پوره پوره اسانتیاګانې ورکړي.
د دې ځای نه د دې سکول نه د ضیاءالدین علاوه نور هم ډېر ښه کسان دي چې هغه مخکې ښه پوسټونه تللي او هغو ښه ځایونو کې دي. اغولم پکات دی چې تاسو باندې کې لوکېډ کې کار چې دا او پیسې مړو لکه او زمونږ د بابا غټر زیات غټ د جی هر یو سکول کې چې خاص کر دې سکول کې نو زم چې وی کې نو دې به ډېر زیات فائدې براشي.
پتا اړه ضیاءالدین یوسفزی په خپل یو پیغام کې ویلي چې دوی د غمرستې لدې وجه کړي چې باید د نورو کامیاب خلکو خپل هغه مکتبونو ته پام راوګرځوي کوم کې چې دوی سبق ویلی او دغه کامیاب تنان د خپل جیب نه هغه سکولونو سره مرستې وکړي کوم کې چې زده کوونکو ته مسلې را مخامخ دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو ته د قبایلي سیمو د لوبو ادارې او فاټ اولمپک اسوسییشن چارواکو ویلي چې د روانې میاشتې له 28 نیټې څخه به د فاټا پیس گیمز په نامه د لوبو امن میله جوړوي چې پکې به په شاوخوا وو لوبو کې په ګڼ شمیر کې د قبایلي سیمو لوبغاړي برخه اخلي. د میلې جوړونکي زیاتوي د لوبو میلې د پرانستې لپاره د خیبر پختونخوا گورنر ته هم بلنه ورکړې ده. نور حال د فرهاد شینواري ناورو.
د قبایلي سیمو د لوبو ډایریکټوریټ او فاټا اولمپک اسوسییشن وایي چې دوی د ټولو قبایلي ایجنسیو او اف آر ځوانانو لپاره د فاټا پیس گیمز په نامه د لوبو یوې میلې تابع کړې ده. د دغې میلې په هکله د فاټا د لوبو د چارو ډایریکټر محمد نواز خان مشال ریډیو ته وایي
دا چې کوم فاټا گیمز دي د 22 دسمبر نه موږ پلان کړی دي د کې به 7 گیمز وي او 15 پکې د فیمیل گیمز دي. د دې فاټا گیمز چې کومه دلته مونږ په پېښور کې او په ځنې ایجنسو کې ارنج کړی دي چې په کومو ایجنسو کې فیسیلیټیز ته دي هغه ګیمونه مو الته ارنج کړی دي او چې په کومو ایجنسو کې چې فیسیلیټیز کمې دي الته مونږ پلیئر نشو کموډیټ کولای هغه دلته پېښور کې مونږ ارنج کړی دي. او د دې په ګرانډ اوپننګ سرمنی وی ان شاء الله مونږ گورنر صاحب ته انویټیشن ورکړی دي. مونږ وایو چې د ټول فاټا خلکو ته او خاص کر د ایزوانانو ته یو داسې پیغام ورکو یو داسې ماحول جوړ کو چې دا غي ذهن لک فریش شي مثبت اکټیویټی کس طرف ته دوی توجه راوړو.
د فاټا والیبال اسوسییشن جنرال سیکرټری خورشید اقبال وای چې دا د لوبو میله ډیره مهمه ده او په دې کې به خ لوبغاړي راښکار شي.
دا ډیر اهم دی او دا چې راشي نو دې کې موږ چې په نېشنل لیول کم ټیم تیارو هغه کې به موږ د ټیمونو سلیکشن وکړو چې را موږ ته دا په نېشنل لیول میدان دا ټیم په کار دی. دا موږ ټولې ورلد دنیا ته یو د امن پیغام ورکو چې دا قبایل عوام ځوانان دا امن پسند قوم لوبي خوخی لوبو سره مینه ده لګاو دی. دا د اورز دا گیم چې کم کیږي دا د اختر نه کم نه ده. قبایل په هر سطح باندې کم ټیم ګوره هاکی دا والی بال دی باسکټبال دی باسکټبال بلکې نیشنل چیمپیئن دی. دا اعزاز هم پټه حاصل دی چې نیشنل چیمپیئن باسکټبال هغه قبایل او ځوانان دي.
د قبایل سیمو د لوبو ډایریکټوریټ چارواکو زیاته کړه چې دوی د دغه لوبو د میلې ټولې چارې فاټا اولمپک اسوسییشن ته سپارلې دي او هغوی به ډیر زر په ټولو قبایلي ایجنسیو او اف آر اس کې د لوبغاړو د انتخاب لپاره ټرایلز اخلي او یوازې منتخب شوی لوبغاړي به په دې لوبو کې برخه اخلي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس په پیښور کې د سحر لس نیمې بجې شوې دي. د اسرار العالم مومن نه بلند خبرونه واورو.
د پاکستان پوځ مشر په باچا خان پونتون د بریټکونکو په ګډون د 14 کسانو د 500 سزا توثیق کړي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په دې ترګرو کې هغه کسان هم شامل دي چې د 400 په باچا خان پونتون بنیر ناوګي تعلیمي اداره میریټ هوټل او داسې نور یو شمېر ځایونو باندې په بریدونو کې یې 325 کسان وژلي او 316 ژوبل کړي. د پاکستان سیاستوالو او پوځي چارواکو هوډ څرګند کړی چې تر غریبه لمن زوړي. پرون په خامی سمله کې د پېښور ارمی پبلک سکول د دویم تلین په مناسبت خپل وینا کې د حکومتي ګوندو مسلم لیگ نون غړي خواجه صاد رفیق وویل چې تر غری یوازې د قوت په کارولو سره نه بلکې له دې سره سم د سیاسي ثبات پر اوستو لمن زتلی شي. د کندهار د هوایي ډګر 15 خزینه کارکونکي او د هغوی یو موټر چلوونکي نن سهار په یو حمله کې وژل شوی. د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک نن مشال ډو ته ویل چې دا کسان د کندهار خار د څلورمې امنیتي حوزې اړوان سیمه کې د دوه نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی. د شام له حلب خار څخه د وسلوالو ملکیانو د وتلو بهیر ځنډیدلی. راپورونه وایي د بهیر له اوربند څخه د سرغړوي له عمله درېدلی. د شام دولتي ټلویزیون پرون وویل د وسلوالو ملکي وګړو د وتلو کار وروسته تر هغې وځنډید چې وسلوالو غوښتل له ځان سره قیادیان هم بهر کړي.
مشال لیډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوې دی د 19 خبرونې روښانه مستقبل. او په نننې خبرونه کې په جاپان کې د اعلی وړیا زده کړو په اړه تاسو ته معلومات زموږ همکار منور شاه درکوي. د لسنو کسانو سره او هغه زده کوونکو سره خبرې کړې دي چې په جاپان کې زده کړې کوي. نور تفصیل په دې خبرونه کې اورو چې قربې منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نه کې پیرزوونی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تیر یوه لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کول ته د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادی شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل:
زمان صفات الله ده د منګوري سات سیدونکو ام جی. جاپان کې مې دا سلورم کال دی. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ کې ما د معاشیاتو تعلیم حاصلوم.
سیف غت الله نمو پختل چې جاپان ته د تللو نولاندې سومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه؟ هغه وایي
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سوات نه اف ایس سی کړی وو او بیا مې هلته ایډمیشن کړو په بیچلر بزنس ایډمنسټریشن کې په 2009 کې. بیا هلته هغه حالات زموږ په سوات کې اپریشن ملیټری اپریشن او زموږ کلاسز هلته متاثر شو. نو بیا ما داسې درک لګو چې یاره بل کې اپلیکیشن جمع کړم. نو زما یو کلاس فیلو زما نه یو کال مخکې دلته راغلی وو، نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن صوبای یونیورسټۍ ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی یم.
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل
د دې خپل آنلاین پروسیجر او د فارم چې کوم مو د دې خپل طریقه کار دی د دې په ویب سایټ د یونیورسټۍ موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 ورته ویلی چې دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې دي. خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي، نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېره اسانی چې چل انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راستې شو نو هغه ته خپل اپلیکیشن جمع کولی شي او کوم هغه پروسیجر طریقه کار چې هغه په ویب سایټ موجود دی نو ډېره اسانه طریقه ده. بیا دې تاسو نه په اسکایپ باندې د هغې خپل انټرویو هغه د خپل اگزامینیشن ټیسټ
صفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسټۍ نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلې لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسټۍ کې د بی ایس پروګرام لپاره د داخلې د شرایطو په حق لنوموړی وای د یونیورسټۍ ذهین طالب علمانو ته خامخا د تعلیم موقع ورکوي، خو ځینې شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډیر اهمیت لري.
شرایط خو دا دي چې یو سړی 12 کړي او 12 نه پس دلته راتللی شي. ما خو څنګه یال ته سوال سٹارټ کړو پای کې مت یو وکاله ایستو نو هغه په ځان مات خو دا اسانی و چې یاره دغه هغه نه کریډیټ هغه ماته ترانسفر کړو پاکستان نه خو طریقه کار دا سه مومن دی چې یاره 12 نه پس اپلیکیشن سره هغه جمع کولې شي. د دې خدای سي طریقه کار دی چې اول کال چې کم دي سون د خاصتونو دي تر شي او پای کسان منتخب کی نو هغه خو په اول کال ټول په سکالرشپ ور کوي او بیا ورپسې کالونه چې نه واغې کې بیا دلته د نستې کم تعلیمي معیار یا غوي کم سبجیکټ کې خپل دغه غستي نمبر یا دغه اپګریډینګ کړی نو هغه باندې بیا هغه په ورپسې سکالرشپ دوه پسې کال ملوي.
صفغت الله نه مو پختلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یو څه فرق محسوس کړي.
پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی. البته دا چې را بس مونږه حالت ټیم پاس کو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکړي چې په تعلیم باندې ډیر بلدار دی هغه دا احساس تر کوي چې را ته په خپل دا کار وکړي دا ستاسو ضرورت دی سره روان ژوند لپاره دا ډیر اهم دی. هلته خو بس داسې چې را موږ نور خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دیم سکول ته ځي ځبه په کیم ځم هلته دونه احساس سړي سره نه.
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
پیغام هو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي. بهر ته پسې موږ ځو نو هلته بیا محنت کوو نو د هغې نه ښه ده چې یاره د تعلیم موږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو خپل چې بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کې چې یاره د بهر دی په شان دي کې نو خلکو ته بهر تلو ضرورت نه خپل نظام به موږ کې په خپل باندې نو خلکو له بکار دی چې دا کم محنت کوو بهر کوو نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به موږ لپاره ډېر ښه او زموږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي.
صفغت الله وایي په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمي معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي، خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر محنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو، خو دلته خپلو یوه لنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ویډیو روخانه مستقبل خبرونه ورې چې پکې داونه په جاپان کې د اعلی وړیا ستکړو حال درکو. د هوا د ذهن او ستکونکو لپاره وظیفې یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ للارې په اسانه لټول کېدای شي. په دې اړه جاپان ته د تللو پښتنو ځوانانو خبرې واورې. دا مشال ریڈیو تر سنگ سے
یو ځوان ذهن وی خواري کولې شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي، نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخليدلې او تعلیم ترلاسه کولای شي. د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه ویل.
ما اجي په جاپان کې د خیردا سلورم کال له او انډر ګریجویټ کوم اجي په اکنامکس کې د میلاس خیرنه ایر ده خیره چاله سکل به پاره غیږه مجید ما جی ابتدائی تعلیم د خپل سوات نه کړوال د کی زمو سکول تو لسم کی جی بیا د ما اف ای سی د اسلامي کالج نو کړه او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسيټي نو کړه سوات کې او بیا جی د خیره دا جاپان ته ما اپلای وکړه هغه کې ما ایډمیشن وشو زره
نو مولې وای د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم تر لاسه کولو ډېر ښه موقع شته.
په جاپان کې اوازې ته یونیورسيټي نه ده په جاپان کې دای څه لس یونیورسيټي ګانې دي هغه ټول کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دینوم دی او هغه کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم ستدي سکوبا اف یونیورسيټي جاپان عبارت کی او زه ټول د خپل مختنورون ته ټول ته دا ویل غواړم چې یارا کوشش وکړي چې یارا ځان راو باشه او دا سبق دې نو دا اپورتونټی چې کم دنو دا مزه یې کوي وخت اسې هل کې مو وخت خراب کړی دی او دوی د پاره چې کوم بیا اوس نن کمپلسری کړی د آیلټس په کار دی انګلیش ولا لک سترونګ په کار دی هغه باندې خپل فوکس وکړي او چې دوی اف اف سی کړی نو هغه به ورته خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وای جاپان کې د داخلي په وخت د احتیاط په کار دی چې وظیفه خامخا تر لاسه کړی شي. که څوک په خپل خرچا د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی.
ټول ته دا وایم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوي که سکالرشپ درته ملاو نه شنو بیا کوشش وکړئ چې مراجعه دغه چې دلته کې ډیر کرانه کرانی دا او فوډ کوالټی زیات کران دي. دا هاستل چې دی جی دوی منګلا هاستل کې اوسې کو کمره دوی را کړی دا او دوی ته مونږ خپل پیمنٹ کو خو مونږ ته سکالرشپ هم ملاو شه.
نو مولې وای دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډیر آسان دي.
د دې لپاره غوځي دوی د لپاره ایس کرایټیریا نشته خو چې فارم دوی څنګه فیل کړي نو بس ډایرک دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځي تاسو جاپان ته راځي او تاسو امریکای ته ولې نه ځي لکه جاپان خو د امریکا خا دوی دا کوېشن کوي کنه نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان کوخته جاپان اکونومي ډیر په ټاپ ته امو ورته دا ویلو او د سکالرشپ لپاره ته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه په فوټ کوله په خپل نشو ادونه واس یو نارسی او پلیز که تاسو موږ لا کاندي سکالرشپ راکړئ ډیره مهرباني موږ تاسو ته ډیر شکر گزاریو.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وای
د دلګي دا زمو په پاکستان کې او په جاپان کې د پاستوري په اړه کې دا لک فرق دی چې ال کې زمو کومون زم ما ټول مرګري سټوډنټ موږ کومون هم په ال کې راټی نه غولې یا دبل په کوټ څه په ځان پاس کوو دل کې د جاپان تر اغلم نه تل کې ودا ها سیستم نشته په دې معنی وزام پوهه کې پاس کې په ځان په هیڅ کوم مقصد ته نه شي دا رټي مټي او دا پکې نشته زمونږ او پاره کې موږ په دې معنی هم ډیر رسته یو موږ پوي غنو چې دا څه وي او بس لکه رټه ولا غوا او په مطلب نه پوي کو چې په دې کې څه دي خپل ټول هغه ته دا خاص کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی رټي مټي مال غوي په دې معنی زم پوهه کې او ځان کوم دی نو مقصد ته وتی ته ورسوي.
نو مولینا مو پختل چې په مغربي هوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدود پیمانه کار روزګار هم کولای شي. په جاپان کې هم اداراس کوم سہولت شته او کسنګ
بالکل جی دل کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په افټر کې 28 غنټه 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولای شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی جی خله کاوله کې په تکلیف چې جاپاني لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارونه شته دی جی او خړی شي دی او وز دې کسانې دي چې را وی واپس لن غواړي نو هغه هم پلی شي او پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدې شي که جاب ورته ملاو شي که جاب ورته ملاو نه شي ځان خپل څه بزنس کولاو کې یا هغه هم پاتې کېدې شي بالکل جی او شته دی.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپانی سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدلی شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نوموړی د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202122 1221 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره روښانه مستقبل خبرونه مو اوریدله او اوس وخت شوه دی د یو بل اونیس پروګرام د باختر ستوري. دا خبرونه زم همکار باز محمد عابد جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ژبې د وتلي ادیب صاحب زاده حمید الله پمړینه تاثرات په یو ریپورت کې ولرو. بیا به په خوست کې د لیکوال او مبارز شخصیت امیرشاه کارګر پمړینه هم ریپورت ولرو او په اخیره کې به په پښتو ژبه لیکل شوي د هغه شلو عنوانو علمي کتابونو ریپورت هم وړاندې کړو چې د ننګرهار د طب پوهنځي په محصلینو باندې وویشل شول. لومړی ریپورت ترازو د سهیلی پختونخوا نامتو لیکوال شاعر سیړونکو او فولکلورست پروفیسر صاحبزاده حمید الله د تیر سیشن بی یا نهی پورس د بلوچستان په پښین ضلع فیض آباد کلی کې ومړ او حمل ته په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي په خپل اتیا کلن ژوند کې نه یوازې په زرګونه شاګردان وروزل بلکې د تخلیق تحقیق او کرکتنې په برخه کې لسګونه کتابونه هم ولیکل. د ارواښاد د ژوند په اړه زموږ د همکار ایوب ترین ریپورت ته تمکیږو.
صاحبزاده امید الله په 1930 کې د کلی فیض آباد پیش امام صاحبزاده عبدالرحمن آغا په کور کې زیږیدلی وو. صاحبزاده لومړی زده کړې د پښین په های سکول یا ښوونځي کې ترلاسه کړې وې. د 12 څخه بیا 14 ټولګي پورې زده کړې د کوټې د ساينس کالج څخه کړې وې. د لوړو زده کړو لپاره صاحبزاده صاحب د پنجاب و پونتون لاهور ته تللی وو او د هغه ځای څخه په فارسي، عربي، اردو، پولیټیکل ساينس، اسلامیات او تاریخ کې ایم اے کړې وه. د تعلیم څخه د فارغې دوه وروسته صاحبزاده امید الله په 1922 کې د ایس ایس سی د استاد یا معلم په توګه د ګلستان په عنایت الله کاریز کې په سکول کې و ماشومانو ته د درس ورکولو لړۍ پیل کړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړی او اوسنی صوبای وزیر ډاکټر حامد خان د صاحبزاده صاحب په لومړنیو شاګردانو کې شامل دی. په 1931 کې صاحبزاده صاحب د چمن پرنسپل ولګېدی او د تعلیم د خپرولو د لړۍ وروستي 15 کاله د پښین ډیګري کالج د وایس پرنسپل په توګه تیر کړل. پر صاحبزاده احمد الله باندې په 1993 کې د فالج عملا وسوه چې له امله صاحبزاده صاحب په 1995 کې ځان ریټایر کړی، خو د لیک لوست لړۍ روانه وساتله او هغه خپل زیاتره کتابونه د ناروغۍ په 40 کلو کې نه یوازې ولیکل بلکې د 100 څخه زیات چاپ هم کړل. په دې ترڅ کې د صاحبزاده امید الله زوی پروفیسر عتیق الرحمن راته وویل چې صاحبزاده صاحب د پښتو ترڅنګ په عربي، فارسي، انګریزي او اردو ژبو کې هم لیک او شاعري کوله.
د پښتو سره مینه وه، د پښتون قوم سره مینه وه، د پښتو ژبې سره مینه وه، نو د خپل ټول سرمایه کپه ژوند کې جوړ کړی ده، هغه د پښتو کتابونه لیکن د پښتو ژبې خدمت کوم، دا د سرمایه وخت د یو ځای ته د پیسې پیدا کولې، هغه د کتابو باندې کتابونه د چاپول تر هغو به لګول اوس هم د دوه درې کتابونو په کوټه کې پراته دي په چاپخانه کې، د پیسو د کمۍ د وجې هغه تر دوسو چاپ او دی د دې دنیا سره.
په پښتو ژبه کې د صاحبزاده امیدالله کتاب پښتانه شخصیت نه یوازې زیات لوستل شوی دی، بلکې د پښتو مشرانو په اړه د مقالاتو دا کتاب دا وخت د ایم ای پښتو د سلیبس برخه ده. د دې ترڅنګ د کړک کشکی، تور پر سپین او اوشک ملغلری ډېر ور سوي دي. د صاحبزاده امیدالله د ادبي ژوند په اړه مشکله د پښتو د اکیډمي د مشر سید خیر محمد عارف سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې صاحبزاده په خپل ژوند کې و هر کار ته چې به لاس ور واچوي نو بیا به هغه تر سره رساوي.
دا راز به خدمات هم ستاسو په شل ډیر کتابونه لیکلي او دا د مزه خبره ده، دا هغه د هر کتابونه بالکل هر شخص مفت رسول او تر هر ځای رسول دا نه انسانان د زموږ په مشر کې ډیر کم پیدا شوي دي چې هغه دور ډیر کار وکړي او دا په دور ډیر ملنګي کې وکړي چې نه په دا لوی کې او نه فخر کې او نه دا وایي چې ما دوه دور ډیر کار کړی دي، بلکې هغه مسلسل لګیا او مزید کوشش کول. زما په خیال هغه د معاشرې دپاره د کولنې دپاره یو ډېر معقول او په زړه پورې انسان.
د نوموړي په وینا چې صاحبزاده صاحب به هر سال خپلو زامنو د کور څخه په موټر کې وپشین بازار تر اوړی، خو نموړی به په موټر کې ناستو او لیک به کاوی. شاغلی سید محمد عارف زیاته کړه، که زه دا وایم چې د خپل اولاد ګولای د پښتو ژبې او د ودې د پرمختیا لپاره خرڅوله نو دا به غلطه نه وي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پښتو ژبې لیکوال او سیاسي مبصر امیر شاه کارګر د ورپېخې ناروغۍ له امله عمر او خاکی جسد یې د تېرې سه شنبې په ورځ خاورو ته وسپارل شو. کارګر سربیره پر دې چې یو شمېر کتابونه لیکلي او په دوامداره توګه یې په سیاسي حالاتو څېړنیزې لیکنې کولې، د افغانستان سیمې او د نړۍ په مهمو مسلو یې هم د رسنیو سره په بحثونو کې برخه اخیستله. کارګر د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څه باندې څلور کاله د کندهار په زندان کې بند هم تیر کړی و. دارواخات د جنازې په مراسمو کې زموږ همکار نجیب الله الوخیل له څو تنو سره خبرې کړې او دغه رپورټ یې پی تیار کړی دی.
د سه شنبې په ورځ د امیرشاه کارګر د جنازې په مراسمو کې یو تن مدني فعال خزانګل چې د ده له نږدې دوستانو او مشال راډیو ته وویل چې
سخته مینه یې لرله، دغې مینې سره مړ شه، په دغه مینې اندې ژوند کړه. ده ته دا فرق نه و چې کوم ځای بود، چې په افغانستان کې چې هر ځای بود ده به داسې بلله لکه خپله کور یې ثابت کړی، زه فکر کوم چې دغه خواص باید هر افغان ولري.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي وویل چې کارګر یو پیاوړی سیاسي او فرهنګي شخصیت لاره.
د ده پاتې شوي آثار خصوصا هغه کتاب چې په زندان کې طالبانو په زندان کې د ژباړلې وو، د محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند په ارتباط هغه پیغمبر چې باید لسره وپیژندل شي، دغه کتاب یې نوته کتاب دی.
شاعر او لیکوال نواب امیرزی وایي
کارګر صاحب خیر یو داسې سړی و چې په دغه خاوره کې دوی پیدا کول او یاد داسې انسانانو دوباره زموږ په قوم کې تکرارېدل، دغه زه فکر کوم چې ډېر کلونه به ونیسي. ډېر کتابونه یې لیکلي دي او لیکنې کړي دي، تحقیقاتي څېړنیز مسایل یې رامنځته کړي.
په خوست کې د لینکن خوانیز مرکز مشر نصیر احمد الخان ویل امیرشاه کارګر هڅه کوله چې د یو بېطرفه کس په توګه د افغانستان د اوسني کړکېچ په هواري کې مثبت رول پر ځای پرېږدي.
ستر او هیله ارزو یې دا وه چې افغانستان له دې روان ناتار او بحران څخه راووځي. د دې ترڅنګ افغاني جامعه و روښانه یو متدینه او پرمختللې جامعه وګوري، د افغانستان د اوضاع په اړه یو ځانګړی دریز درلود او د هماغه دریز د بیانولو لپاره به د مختلفو رسنیو سره په تماس کې وو. هڅه او هاندې دا و چې وکولی شي د افغانستان په اوسني کړکېچ کې د یو بېطرفه کس په توګه ډېر مؤثر رول پر ځای پرېږدي.
د خوست د ولایتي شورا پخوانی رئیس سید کریم خان خاکسار وایي کارګر د فساد او بې عدالتۍ د لیدو زغم نه لاره.
دا د ټول افغانستان په سطحه یو علمي شخص و او د بچکې خبره د خلینو وتیا هغه بېخي تجربه وره وي. د نوي ځوانونو پر بېخي کتابی وی خبری کی ما بدلتی بدول دا او دا بدل غم جان کده ته سیمه نه روغی مرزه مشکلات جوړ شي وی دی بدلتی د لاسه
خوست ولی حکم خان حبیبی هم د امیر شاه کارګر په ملي نه په خپل پیغام کې هغه پټوله نه ولس کی او محبوب کاس یاد کړی او وی دی دی چې د کارګر په عمل وینا کې حقیقت موجود وو نو له همدې کبله ولس خو خو او په ځانګړي ډول سوالانی د علمی سیاسي کلتوري او فرهنګي مسایلو لشننو او کتنو متاثر ول.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو پالمان کې د ډاکټر ایروس تر مشرۍ لاندې له افغان ماشومانو سره د مرستې کمیټې په مالی مرسته د ننګرهار د طب پوهنځي د محصلینو لپاره 40 عنوانه بیلابیل علمي تدریسي کتابونه په پښتو ژبه چاپ او پر محصلینو په وړیا توګه وویشل شول. نور حال په رپورټ کې درکوو. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سلاکار او پالمان کې له افغان ماشومانو سره د مرستې د کمیټې غړی ډاکټر یحیی وردک چې په هڅو یې 40 عنوانه بیلابیل علمي او تدریسي کتابونه په پښتو ژبه چاپ شوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
40 عنوانه طبي کتابونه د ننګرهار طب پوهنځي ته ورکړل. جمله تقریبا 10,000 کتابونه وو چې د دو زیاتره برخه د ننګرهار د طب پوهنځي د استادانو کتابونه وو. سلسل ټوکی هماغه معلفینو ته ورکړل شول او 400 ټوکه به بیا محصلینو ته په وړیا توګه ورکړل شي ترڅو خپل درسی پروګرام کې ورڅخه استفاده وشي.
د ننګرهار پونتون رئیس استاد بابرک میخیل د یاد کمیټې د هڅو د ستایلو تر څنګ وویل تر دې وروسته به محصلین د چپټر نوټونو پر ځای له کتابونو څخه استفاده کوي.
د دغه کتابونو چاپ موږ ته دا زیری راکوي چې زموږ محصل به د دینه اعظمی استفاده وکي. خای دغه کتابونه وړاندې د چپټرونو په شکل باندې یا په داسې تیتو پرک شکل باندې و چې زموږ محصل ترې سمه استفاده به نشو کولای. اوس خوشبختانه دغه شاوخوا 40 عنوانه کتابونه چې زموږ په واک کې دي زموږ محصلین به د دینه ښه استفاده وکړي او زموږ استاد ته به لږ تر لږه هم دا اطمینان وي چې زه چې کومې هلې ځلې کومه دا نه ضایع کیږي او دا د تل لپاره زموږ د محصل په لاس کې غورځېږي او پاتې کیږي. د ډاکټر صاحب یحیی وردک او د هغو مرستندویانو نه چې دغه کتابونو په چاپ کې له موږ سره مرسته کړې ډېره مننه کوو.
پوهان ډاکټر خلیل احمد بیسودوال چې په بی برخه کې شپږم کتاب هم خپور شوی او په نورو ډاکټرانو غږ کوي چې د تحقیق تر څنګ د کتابونو طالب ته هم پام واړوي.
د استادانو یو له مهمو وظایفو څخه علاوه د دې څخه چې تدریس کوي هغه تحقیقات یو طالب دي. نو ټول محترم استادانو سره زما هیله ده چې د تحقیقاتو سره سره د کتابونو د طالب لړۍ ته ادامه ورکړي او دا ډیر زیات مفید ګام ده چې دا نه یوازې په علمي اړخ کې زمونږ د طب د محصلینو د شاګردانو د ځوانو ډاکټر صاحبانو لپاره ګټوره به تمام شي بلکې د پښتو د ملي ژبې د بډاینې لپاره دا به یو ستر ګام وي.
د ننګرهار د طب پوهنځي د محصلینو د ټولنې مشر شیرجان عمر صاحب خوشاله و چې له دې وروسته به محصلین د چپټر نوټونو پر ځای کتابونه او سی ډي په واک کې ولري.
خو موږ ته چپټر راکول کېدل نو چپټر به موږ یو سمستر ویلو اوبه ضایع شو ځکه ساتل کېدم نه او نه دومره ظرفیت لرو چپټر چې هغه موږ وساتو. اوس موږ ته د کتابونو راکول بل دي کتابونو سره موږ ته یو سی ډي راکول کېږي چې دغه سی ډي موږ کولای شو ځان سره وساتو. دغه کتاب کاپي کو ځان ته موبایل کې هر دغه کتابونه چې موږ ته کوم راکول کېږي دا سایت ته هم اپلوډ کېږي. نو کله چې موږ دنیا هر پنج کې یاته موږ کولای شو موضوع په کې ډېر اسانه شکل باندې پیدا کړو. مخکې به موږ په پردی ژبه کې مطالعه کوله که څومره هغه دلچسپ وي څومره خلک کل شوي موږ ته اسانه نه پرېوځي. نو موږ کولای شو چې دلته موږ ته مختلف کتابونه چاپ شوي دي موږ کولای شو اسانۍ سره به هغې کې خپل موضوع پیدا کړو.
ډاکټر یحیی وردګ وایي چې د تیرو اوو کلونو راهیسې تر دې دمه د یادې کمیټې په مالی مرسته 215 عنوانه بیلابیل طبي کتابونه خپاره کړي چې پر ننګرهار سربیره د کابل، بلخ، ایرات، کندهار، خوست، پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د طب پوهنځیو کې تدریسیږي او زیاتوي چې ټولو طبي پوهنځیو ته یې په وړیا ډول ورکوي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري اونیزه خبرونه همدومره وه. تربلی خبرونی پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خط او آباد وسئ.